د روکو راست یا سپین خبرې د پروګرام قدرمنو لیدونکو زموږ د زړه له کومې سلامونه ومني. بیا هم د یوې بلې خبرونې او بلې مهمې موضوع د تحلیل لپاره ستاسو په خدمت کې زه خایسته سعادت لامه یم.
شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، ما احد عزیزاد هستم و سلام خدا عرض میکنم. خوشحال هستم که بازم در خدمت شما قرار داریم با تقدیم برنامه روکراست و یک خوشحالی دیگم که با همکار بسیار ارجمند شایسته جان لامی بعد از بسیار مدت ها در حضور شما قرار داریم.
زه هم ویارم چې تاسو را پخپرونه کې ما احد جان نن پخپرونه کې په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د پوځي یرغل 1500 کلیزه راسپړو او په دغه وخت نه تر اوسه پورې بیلابیل پیښې چې شوې دي او افغانان د بیلابیلو کړاوونو په ترڅ کې دوی کړیدلې دي او هیواد لسیزو په اوږدو کې د افغانانو وینې چې توی شوې دي. په دې تړاو هم موږ خبرې کوو احد جانه، تاسو هم ملمانه هم پخبرونه.
بله، امر خیمه که شما شنیدین از همکار ارجمندم، امروز 45 سال روز تجاوز قشون اتحاد شوروی در یا بر افغانستان هست. تشکیل گروه های طالبا هم یکی از پیامدهایش است. در برنامه امروز ما کوشش میکنیم روی پیش زمینه ها و عواقبش که یک مقدار به همگی واضح است، خرابی هایی که در افغانستان شد، جنگ های داخلی و بعد از او هم تا کنون سرنوشت افغانستان به کجا رسید و آینده افغانستان به کدام سمت روان است. ما از دو مهمان عزیز خود دعوت کردیم که در برنامه امروز ما شرکت بکنن، نظراتشون را در مورد با ما شریک بسازند. جناب سید نظام الدین وحدت، رئیس مدافعان منافع ملی افغانستان، و جناب اسحاق اطمر، تحلیلگر امور بین المللی و سیاسی.
بله بالکل، د خبرونه قدرمنو میلمنو ته چې د نن ورځې قدرمن میلمه دی په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اطمر صاحب او سید نظام الدین وحدت صاحب ته ستړي مشي وایم. زه هم د زړه له کومې په خیر راغلی. خو د دې نه مخکې چې مونږ د دې مهمې موضوع بیلابیل اړخونه راوسپړو، د نن ورځې مهم یو رپورټ به هم وګورو چې زموږ همکار وحید فیضی د افغانستان پر خاورې باندې د پاکستان په بریدونو برابر کړی دی.
د پکتیکا ولایت په بربر ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د هوایي برید په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا وخته د ایمیل له لارې ویل چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ملکیان ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدا شان ویلي چې له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
په هغو راپورونو کې چې په هوایي برید کې ماشومان وژل شوي اندېښمن یو، موږ وضعیت ارزو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بریدونه تایید کړي او ویلي چې دا عملیات د پاکستان د امنیتي ځواکونو د کره شواهدو پر بنسټ ترسره شوي دي. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چین د سینوا خبري اژانس ته ویلي چې د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې په دې برید کې 150 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي.
پاکستان ظلم وکړ، ویل کې جینکای شودونه خواندې ماندې وروشه کړه، خدای په خوښه غون وطني خلک ومیست.
پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د 1500 کلیزې په مناسبت په کابل کې په جوړ شوې غونډه کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پاکستان ته خبرداري ورکړی دی.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ مې مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هیڅ تورانه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورنه د پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په برمل ولسوالۍ د پاکستان لخوا برید ته په غبرګون کې ویلي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته جنایتونه دوام لري.
لسیزې وشوې چې د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د ولسونو د ځپنې او د ځنو کړیو د سیاسي ګټو لپاره هلته د تاوتریخوالي د پارونې او وژنې تګلاره پرله پسې پراخیږي.
د پاکستان پاوز په داسې وخت کې په برمن ولسوالۍ برید کړی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق کابل ته راغلی وو او د ورځې په اوږدو کې طالب چارواکو سره په خبرو بوخت وو. دا لومړی ځل نه ده چې د پاکستان پاوز د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه ترسره کوي. پاکستاني ځواکونو د روان 2023 کال د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې هوایي بریدونه کړي وو. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې د خوست په ولایت کې هم هوایي بریدونه کړي وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
بینندگان و ارجمند و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون صدای امریکا، خوش هستم که تا این دم با ما هستین. بیننده و شنونده ما، همونطور که در آغاز گفتیم، برنامه امروز به 45مین یادبود تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان اختصاص دادیم. این چی عواقب در قبال داشت که البته شما روی از اون با تحلیلگرای خود که سب میشنویم از اونا نظرشان رو میخواییم. البته امر رقمی که دواز گفتم، تشکیل حکومت طالبان خودش یکی از نتایج از این کودتا بگیم بوده، بعد از اینکه هفته ثور کودتا شد، ولی کودتای بسیار خونین هم بود. به هر حال از صحبت از جناب وحدت صاحب اگر شروع بکنیم، آقای وحدت، ای که جمهوریت ایجاد شد به حیث یک تحول قبل از نظام حزب دموکراتیک خلق، دیگه چی پیش زمینه های در مورد وجود داشت که ضرورت بود به یک انقلاب بازا به گفته بازا ولی کودتای هفته ثور؟
حضور شما جناب عزیزاده صاحب، خانم شایسته گرامی و همچنان جناب آقای زاغتمر و شنوندگان و بینندگان این برنامه، روز عجیبی هست. 45 سال قبل از این روز متاسفانه، یاد سال 1338 شمسی، افغانستان شاید یک رویدادی بی سابقه یا کم سابقه ای در تاریخ خود بود. متاسفانه که ما بعد از سقوط نظام شاهی به وسیله سردار مرحوم سردار داوود خان، هرچند که سردار داوود خان در رنگ‌های وطن خواهانه بگویم یا در حقیقت وطن دوستانه هم داشت، اما با توجه به این که ما در اون موقعیت تاریخی یگانه کشور در قلب آسیا و در جنوب آسیا بودیم که یک نظام متعارف و متعادل سیاسی داشتیم، مورد احترام و حرمت کشورها و ملت‌های جهان قرار داشتیم، بدون هیچ نوع اعمال فشار داخلی و خارجی. اعلیحضرت مرحوم محمد ظاهر خان با مطرح ساختن قانون اساسی جدید و مشروط ساختن حکومت شوروی در افغانستان داشتیم، فرصت‌های زیادی را فراهم کرد برای اینکه ما بتوانیم به عنوان اولین ملت پیشقدم و پیشگام در جهت انکشاف و توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گام برداریم. متأسفانه که در اون زمان مردم به دلیل بی‌سوادی گسترده‌ای که در افغانستان وجود داشت و یک عده از باسوادها و روشنفکرها هم متأسفانه بسیار عقب‌اندیش و احساساتی بودند، اندازه کافی تجارب سیاسی نداشتند. متاسفانه ما شاهد بودیم که با تشکیل حزب دموکراتیک خلق، با استفاده از مفهوم اساسی و آسیهای مشروعی که به وجود آمده بود در جامعه، از او استفاده ابزار صورتگیری و تاکنوار شد و انحرافات بعدی. شما شاهد هفته ثور و نهایتا تشکیل جدی 1358 بودیم که متاسفانه افغانستان در اشغال اتحاد شوروی وقت را آمد. این تجربه تا این روز، تا همین لحظه ای که با هم تصویر کنیم، از هفته ثور شروع کنیم یا بیشتر از هفته ثور، کشور ما متاسفانه قربانی رقابت های کشورهای مختلف، مخصوصا قدرت های بزرگ جهانی به حیث میدان جنگ استفاده شد و مردم ما متاسفانه به حیث هزومی از آتش سوختن. و حالی که نگاه میکنیم به 45 سال گذشته که در 45 سال چه تحولاتی در این جامعه رخ داده و ما به کجا رسیدیم، اما در یک نمیتونم بگویم ضرب المثل هست، یک شاید گفته بتانم که یک یادداشت فلسفی هست که میگه در تاریخ لحظات فرا میرسد که سرنوشت یک ملت را به اندازه یک قرن تغییر میدهد. این لحظه لحظه تاریخی بود که سرنوشت ما را کاملا دگرگونه کرد یا به اصطلاح رقم زد به نویدگی که تا امروز 45 سال از اون زمان میگذره، هنوز که هنوز است شوهر ما در کار دیگران هست، گاهی یک کشور و گاهی کشور دیگه و خود ما هم در کشمکش‌های داخلی و متاسفانه در جدال‌های قریزی و تباری خرق هستیم و تاوان داره میریم. اگر تاوان انسانی و مادی جنگ را یک طرف بگذاریم، تاوان معنوی و اخلاقی که ما در 45 سال گذشته دادیم و هنوز میدیم شاید سنگین تر از هزینه های مادی و انسانی جنگ ده. ما کاملا از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یک کشور متلاشی شده هستیم. تمام چی بگویم، نه تنها ارزش ها بلکه تمام مؤسسات ملی که می توانید امروز یک افغانستان پیشرفته تر و متمدن تر و مرفه تر را باید به نسل بعدی تسلیم میکردیم، متاسفانه حالا نشان داد که ما نه تنها ای که قدمی به جلو نگذاشتیم بلکه صدها قدم به عقب رمز شدیم و متاسفانه حالا در وضعیتی هستیم که من فکر نمی کنم کمترین کشوری در اطراف و اکناف ما و جهان باشه که در افغانستان تنوی حضور استخباراتی و مداخله داشته باشه. یعنی این پیامد و نتیجه اونمون تجاوز ظالمانه و نابخردانه ای بود متاسفانه با کمک یک دست فرزندان همین سرزمین که نمیتونستند بدانند که صلاح مملکتشان است، هم خود قربانی کردن و هم کشور و جامعه را با آن چیزی که امروز با روبرو هستیم روبرو ساختن. بعد
تشکر
مننه کو وحدت صاحب لتاسو. البته زه باید یادونه وکم چې په دې خبرونه کې به د دې ورځې د تاریخي پس منظر تر څنګ په اوسنیو خبرونو هم یو څه پرتله ستاسو نظر مقایسوي واورو لتاسو نه. وحدت صاحب کور ودان مننه کوم لتاسو نه. د طالبان حکومت او د پخوانیو مجاهدینو زنو ډلو په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د ارغل د دغه کلیزې په مناسبت اعلامیه صادر کړې دي او دا بیا هم غندلې ده او په څنګ کې د افغانانو د مبارزې او سرښندنو ستاینه کړې ده او افغانان مبارز ګڼلې دي. عامو خلق ته چې وګورو ټول افغانان په یو خوله دي، زیاتره وایي چې همغه چې وحدت صاحب ویل چې د دې پیلامه په خپله د افغانستان د پاره ناورینونه وځيګول او تر اوسه پورې افغانان په هماغه حالت کې دي. خو د عامو خلکو سرښندنه پر ځای د پرختیا هم افغانانو ډېرې سرښندنې درلودلې په دې د تاریخ په اوږدو کې په دې لسیزو کې. خودی د دې سرښندنو نتیجه اتمر صاحب تاسو څنګه ارزوئ؟ ولې بې نتیجې پاتې کیږي؟ ولې افغانان یوې دایمي سولې ته نه رسیږي؟
من نشسته جان خوری تاست جناب از وزد سکتا جناب وعدت سکتا و واردین قلیدون کتا سلامونا و نیکیلی اومین تو کمونگا و گرو افغانستان ده لوی سیاستونو یا قربانی ده او سب دیر پخوا وقتونه کم یعنی ده پینده تلویش کانان را پدی خوا افغانستانو پخپلا تصمیم نده نیولای. اگه تحولات چپ افغانستان که راغلن دیدی تحولات و تصمیم نگون که ببا حرکیو. که تاسی مطالعه و که گوری داوود خان حکومت یا جمهوریت در دیر اندازه پوری دست یا جمهوریت رو چه مخالفت که بیخی نو، یعنی دست داوود خان دی جمهوریت پرزد کم اقدام تر سره شوی نو یا خلق باید اقل هغه سره گزاره کول په اصطلاح. خو کله چې داود خان شوروي ته لاړ په هماغه وخت کې او اخري وروستی ځل شپږ پنځوسم کال کې هلته کله چې کرملین کې برژنیف وینا کوله نو هغه په خپل وینا کې دا خبره وکړه چې زمونږ په ګاونډي افغانستان کې ځینې بهرني متخصصین دي، دوی راځي شمال د افغانستان کې د تفحصات نفت و گاز په بهانه دلته دوی کار کوي او دا زمونږ دپاره تشویش پیدا کړی. نو دې خبرې داود خان باندې بد تاثیر وکړ. داود خان په هماغه مجلس کې ورته ویلې چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، تاسو ضرور نه دی چې موږ ته دیکتې وکړي، موږ خپله پرېږدو چې څه کار وکړو. دا یو پایلو د دې دپاره چې شورویانو په دې فکر شي چې دوی په افغانستان کې بدلون راولي. او هغه وو چې د شوروي په بیرو سیاسي کې دا مسله مطرح شو او دوی داسې تصمیم نیو چې د افغانستان جمهوریت یا داود خان دوی ساقط کړي او خپل پهلوي یو رژیم په افغانستان کې دوی واکمن کړي. نو دلته د ظاهرشاه په وخت کې دغه د هغې ډیموکراسي په نوم کله چې درې څلوېښتم کال کې د افغانستان اساسي قانون جوړ شو په دې کې ځینې ازادیګانې خلک ته ورکړل شوي وو، د بیان ازادي و اخبار و مطبوعاتو دا خبرې وي او د احزابو، ګر چې قانون د احزاب تر هغه وخته پورې توشه شوی نه و، دې کې نه احزاب دوی خپلې جریدې درلودلې، تظاهرات به یې کول، خپل خبرې به یې کولې. نو دلته د هغه وخت کې د حزب ډیموکراتیک خلق حزب جوړ شوی و او بیا وروسته دوی په خپل منځ کې د هغه اختلافاتو له کبله په دوه ګروپونو باندې ویشل شوي وو چې هغه د خلق او د پرچم ډله وه. نو کله چې شورویان ولیدل چې افغانستان د دوی نه ورو ورو بیلیږي او غربي بلاک ته ځي، نو دوی ته هغه د پرچم او خلق چې د دوی پلویانو د دې د یو ځای کېدلو هلې ځلې پیل کړي. او زما خپله په یادېږي چې شپږ پنځوسم کال کې دغه ډلې سره یو ځای شوې او پس دې چې یو ځای شوې دلته سیاسي کار او نظامي کار هم د خلقیانو د خوا نه هم د پرچمیانو د خوا نه وشو تر هغه وخته پورې چې یو تعداد نظامیان چې هغه د خلق او د پرچم پلویانو او د شورویانو سره نږدې اړیکې ورته پاتاتل، دوی په دې وتوانېدل چې د اووم د ثور کودتا وکړي او د داود خان حکومت راوپرځوي. پس له هغه هم دلته یو نوی بحران په سیمه کې راوزېږېد او هغه بحران دا و چې خلکو د هغه فرمانونو پر ضد مبارزه پیل کړه کوم چې د خلقیانو حکومت په خلکو باندې راوستی و. هغه وخت کې سخت یو اختناق راغی په افغانستان کې، نیول، بندي کول، وژل، شکنجه کول، دا ډېر عام خبره و. موږ تاسو دا په تاریخ کې په دې کتابونو کې لوستي و، ما خو په خپلو سترګو لیدلي. خو دغه وخت کې زمینه دې ته مساعد شو چې خلک د دغه حکومت په مقابل کې پاڅېږي او یو حرکت رامنځته کړي. هماغه و چې دوی مخالفتونه شروع کړو او مهاجرتونو ته یې لاس پورې کړ. په مهاجرتونو کې ډېری دوی اول د حرکتونه د کونړ او د لغمان او د دغه ځایونو نه شروع شو، د نورستان نه. دا سیمې د پاکستان سره نږدې وې، نو دغه کسان لاړل پاکستان. هلته چې لاړل دا موضوع امریکایانو د پاکستانیانو سره یو ځای په دې باندې بحث وکړو، په یو توافق سره ورسېدل چې امریکا د کارټر په وخت کې به دوی ته حمایت ورکوي او یو مقدار پیسې د دوی په اختیار کې ورکړل شوې چې دوی وشي کولی چې د هغه حکومتونو پر ضد مسلحانه قیام وکړي. په دې کې بیا وروسته د امریکایانو هدف دا و چې شورویان په دغسې یو جنجال کې راګیر کړي کوم چې امریکایان په ویتنام کې ګیر شوي وو، او امریکایان په سره لاس کړل د ویتنام نه ماتې وخوړل او دوی ووتل. همدغسې دوی تشویق دا و چې شورویان هم نور په افغانستان کې په دغه لانجه کې راښکیل کړي. په دې کې بیا امریکایانو عربي هیوادونه اسلام پالي هغه ګروپونه چې دا ټول دوی راوستل پاکستان کې دلته ځای په ځای کې د دوی لپاره د ټریننګ کمپونه جوړ کړل. افغاني مهاجرین هم چې هلته د دوی نه هم سربازګي وکړو، یو لوی لښکر دلته جوړ شو او په راس کې د دې ټول هغه پلانګزاري وو په اصطلاح رهبري د پاکستان د ایسای په لاس کې و. په هغه وخت کې پاکستان کې هغه سې توندلارې اسلامپالي مشران درلودل، لکه ضیاء الله د ایسای په مشرانو کې یا رئیسانو کې جنرال حمیدالله اسلام بیګ و، دغه کسانو چې دوی په دې باور چې افغانستان باید د پاکستان د هغه ستراتیژي پر بنسټ باندې چې تر اوسه پورې مې لري افغانستان باید ناامنه وساتل شي، افغانستان باید
په همدې سره د افغانستان په تاریخ کې یو نوی پړاو او نوی جګړه او نوی دور پیل شو.
بله، تشکر جناب اتمر صاحب.
من
میخواستم بله به اجازه شما یک چیز پرسان بکنم که جناب وحدت صاحب، شما نظریات جناب اتمر صاحب شنیدین، اما وقتی که کودتای هفته سور شد افغانستان تحت تسلط کامل شوروی در اومد دیگه، سیاست های مستقیم داشت، تعیینات مستقیم میکرد. من به یادم است که مشاورین روسی هم تا کار میکردن در اون زمانه که ما در رادیو کار میکردیم. ولی چرا اتحاد جماهیر شوروی وقت اجازه داد که در بین خود گروه هایی که اونا را کمک میکرد، اونا را پشتیبانی میکرد و حمایت میکرد و بر سر اقتدار آورد، اجازه داد که کودتاهای دیگه صورت بگیره؟ و چی ضرورت دن بالزو بالاخره بود که مستقیماً تجاوز کنه بر افغانستان؟ کلی چیز به دستشون بود.
جناب عزیزاده صاحب، من یک دو مطلب خدمت شما عرض میکنم. بله، قبول بکنید، من مقالات متعددی در این مورد نوشتم. بسیار مطمئن هستم به اطلاعات خود، در غیر از این صورت من میدانم که ادعای به این بزرگی را نمیشه بدون استناد به اسناد و دلایل کافی عنوان کرد. یکی که معمولاً همیشه معمول هست که افغانستان موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی که داشت با توجه به وضعیتی که در اون زمان در منطقه ما وجود داشت، اگر بگویم تقریباً شباهت‌هایی به وضع کنونی داشت، اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا به عنوان دو رقیب بزرگ در سطح جهان، اینها در یک میدان نه که در ده ها میدان با هم رقابت و کشمکش های داشتن. شما چطور میتونید باور بکنید که آمریکایی ها هیچ کاری نمی کردن؟ بعد از اون کودتای داوود خان به بعد آمریکایی ها متوجه شده بودند به این که در اون چی بگویم، مارکسیست ها بگویم یا کمونیست ها گفته نمیتونم، یا جریاناتی وابسته به اتحاد شوروی در حال رشد کردن و یا به اصطلاح در حال توسعه یافتن هستن. آمریکایی ها هم وارد این داستان شده بودند. در اون زمان شما دیدین که قتل سفیر روسیه در کابل اتفاق افتاد، قبل از قتل بسیار مرموز خیبر اتفاق افتاد و بعد از اون هم در همون جریان حفیظ الله امین که باعث محسن در ایالات متحده آمریکا دست میخوان افراز شده بود توسط آمریکا در درون حزب روزنده که خلق افغانستان همی خود همی کودتا همی شکلی که در اون شب کودتا صورت میگیرفت که همه رهبران حزب روزنده در زندان هستند و فقط افراد معدودی از جمله حفیظ الله امین بیرون است و فرمان کودتا صادر میکنه و نهایتا کودتا را مدیریت میکنه تا یکی نهایت به نتیجه میرسه. امر طبیعی و واضح هست که هر دو ابر قدرت در عقب از این ماجرا قرار داشتن و دوستی میدانستن که خب تلاش به این بود که ناکام بسازن مارکسیست ها را یا به اصطلاح حزب دموکراتیک خلق افغانستان. آمریکایی ها به حفیظ الله امین رایت داده بودن که آلی که زیر از این نام صورت میگیره این کودتا یا این تحول تا که میتونه از خشونت کار بگیره تا ای که مردم افغانستان به سرعت در مقابل از این حرکت و جریان نسبه مقاومت بزنن و در نهایت راه هموار شود برای کارهای بعدی که ایالات متحده آمریکا میخواد انجام بده. یعنی شما از کشتار بیرحمانه حفیظ الله امین اگر یعنی هیچ قابل اندازه گیری نبود یا قابل حد زدن نبود که یک کودتایی که جدیداً در یک کشور شکل میگیره به این شکل بیرحمانه همه مردم را ببره و به جوخه های مرگ های دست جمعی یا اعدام های دست جمعی و خشونت عظیمی را بپا بکنه تا اینکه مردم در برابر حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحریک و تشویق بشن. و اون طرف هم روسیه با مجردی که متوجه شد که قضیه از این قرار هست و در حقیقت به دام یک توطئه استخباراتی غرب افتاده کاره را حسن دید و فکر کرد که دیگه به جز از اشغال مستقیم راه دیگری برای خونسا کردن این مسئله وجود داره و ما شاهد اشغال بیرحمانه و چی بگم ظالمانه اتحاد شوروی در اون زمان یا در همون روز شب بودین و دیدیم که عبدالله امین به چه شکل کشته میشه و در نهایت آقای کارمل از تاشکند بیاریم میتوه و قوای روسیه وارد افغانستان. این افغانستان محل تلاقی اتصادهای بزرگ استراتژیکی در اون زمان هم بود چیزی که بعدها به اشکال مختلف شما بارها شاهدش بودین که بالاخره این بازی از اونجی که شروع میشه تا همین امروزی که ما شما فعلا در همین عصر زمان و یا در همین موقع تاریخی قرار داریم در حقیقت ادامه اونمو کشمکش است. منتقال تاریخ روی وجود نداره. یک طرف قضیه جنگ سردی به اون شکلی که در گذشته بود نیست، اما دعوا همون دعوای تاریخی هست. دعوا دیگه است که کی میتونه مخصوصا در این منطقه مهمی از جهان در یک موقعیت سوپلیشی که افغانستان قرار داره، از یک طرف آسیای میانه، طرف دیگه ایران، این طرف جنوب آسیا پاکستان و ایران و چین، یعنی کاملا این دسیسه طراحی شده بود، یعنی اتفاقی نبود که همه اتفاقات در دست چند تا افغان بوده باشه و چند افغان تصمیم گرفته باشن و در نهایت اتفاق افتاده باشه. از روز اول این بحران بحران بین المللی بود، در نتیجه تضادها و کشمکش های قدرت های بزرگ بود و تا امروز هم شما میبینید و همین لحظه حاضر هم ماهیت زیباران اونمون چیزی هست که از روز اول بوده و به حال ادامه داره.
تشکر. تشکر جناب عدسب. سوال های زیادی هم دیگام هست از شما و جناب عدسب. بین که اول یک پیام گوش بتیم، بعد از او صحبت ادامه میدیم.
بلکل.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
برکورا است. او سپین خبری د پروگرام قدرمنو لیدونکو ته بیا هم خرغلاس وایو. هغه قدرمنو لیدونکو ته چې هم دا اوس موږ سره یو ځای شو دي، بیا هم یادونه کوو چې په خبرونه کې درانه میلمانه هم لرو، د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر صاحب او سید نظام الدین وحدت د مدافعان منافع ملی افغانستان رئیس، دواړو نه بیا هم د مننې په ترڅ کې به زه خپله بله پښتنه برګه کوم. سمه ده حاجه، مخکې وحدت صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې افغانستان د بین المللي بحران یو په یو مرکز بدل شوی و، او همدارنګه وحدت صاحب هم ویل چې افغانستان د لویو هیوادونو قرباني شوی دی. خو په همدې ترڅ کې په خپل د افغانانو ترمنځ د یووالي مسله هم راځي چې په بیلابیلو ډلو ویشل شي، وو په هر دوره کې په هر یعنی په هر مرحله کې چې بیلابیل یا ډلې او یا هم حکومتونه راغلي دي، په هر یو حکومت او یا هم هر ډلو کې یووالی نه تر سترګو کیږي. همدا اوس هم چې طالبان په واکمندي په افغانستان کې د دوی ترمنځ هم د مخالفتونو ځینې رپورټونه راځي، همدارنګه په خپل د پخوانی حکومت په ترڅ کې هم خپل د افغانانو ترمنز درزونه او د یووالي نشټون څومره دغه مسایل او دغه خونړۍ پیښو ته لار هواره کړه ترڅو افغانستان د نورو هیوادونو د جنگ په میدان بدل شي. اتمر سي،
افغانستان یو ملټي نېشنل هیواد، یعنی څو ملیتی هیواد دی.
بله،
مختلف ملیتونه دي کې اوسېږي، لیکن کله چې موږ د ملي وحدت خبره کوو، ملي وحدت د ټولو د هېواد د وګړو وظیفه ده چې دوی خپل منځ کې ملي وحدت ولري، چې متاسفانه تر دغه ننه پورې هم لکه چې تاسو ویل دغه ملي وحدت موږ ترلاسه کړی نه دی، په مختلفو بهانو په مختلفو شیانو باندې منګه دغه فرق راوستی. منګه تر اوسه پورې یو توافق نه لرو خپل ملي ارزښتونو باندې. که تاسو وګورئ همدا اوس ملي ارزښتونه د افغانانو ترمنځ واحد او شریک نه دي، دا بیل بیل دي، هر قوم بیل ارزښتونه او ملي ارزښتونه ځانته لري او په دې باندې اختلاف نظر دی. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې واکمنان دوی بې مسؤوله کارونه کړي دي، یعنی دوی مسؤولانه برخورد خلکو سره نه دی کړی. د ټول هېواد د وګړو په یواز 15 کسانو 2 کسانو تصمیم نیولی، لیکن د هغه بیه ولس پرې کړی. یعنی دا یو مشکله خبره ده تر دغه ننه پورې، تر دغه ننه پورې چې ولس نظام ته وایي چې تاسې مشروعیت ترلاسه کوئ، تاسې د خلکو خبرو ته غوږ نیسئ، تاسې دغه مشکلات حل کوئ، ستاسې دپاره دغه فرصت شته دی، لیکن تاسې ګورئ چې دغه حکومتونه دغه اوسنی حکومت هم دغه کار نه کوي، سره د دې نه چې 15 کاله افغانستان په اور کې سوځېدلی. لیکن هماغه خبیثه تجربه بیا تکراریږي، یا په اصطلاح خبیث دایره کې بیا دوی تاویږي. نو یو مهم خبره دا وه چې لکه چې وعدت څه ویلې، بهرني سیاستونه وو، یعنې د نړیوال رقابتونه وو، د شرق او د غرب خبرې وې، بل د خپله د افغاني رهبرانو مسؤلیت و، بل خپله د خپله د افغانانو مسؤلیت دا و چې دوی خپل ملي ګټو ته پام کړی وی. د لس کلن یا د شورویانو د حضور او د هغه په مقابل کې د خلکو پاڅون، تاسې ولیدل چې آخر د کار کې د دې نه چا ګټه واخیسته؟ دغه ټول قرباني چې ولس ورک، په دې کې چا ګټه وکړه؟ آیا ولس ګټه وکړه که بل چا ګټه؟ نو زه خو وایم چې بل چا ګټه. اوس هم دغه حالات روان دی او دا مسئولیت دی خپل د افغانان تر څو پورې چې هغه په اسلام کې دا وایي چې خپل یو ملت خپل سرنوشت تعین نه کړي، خدای هغه سرنوشت نه تعینوي د ولس دپاره. دا ولس دی چې تصمیم نیسي چې خپل سرنوشت څه رقم ولیکي. متاسفانه یو خو زمونږ او تاسو په هیواد کې د سواد او پوهې کچه ډېر ټیټ دی. تر دې اوسه پورې مونږ تقریبا 70% بېسواد لرو. تر دې اوسه پورې خلک په دې باور دي چې ځمکه د غوایي په شاخ باندې ولاړه ده. تر اوسه پورې پیران راځي افغانستان ته. لیدلی چې د پیران خوشآمد دوی څومره ډېر کوي. تر اوسه پورې دا خرافات زموږ په تاسو په ټولنه کې روان دي. علت دې دا دی چې زموږ په ټولنه کې ناپوهي خوره ده. مونږ کافي سواد نه لرو، مونږ کافي پوهه نه لرو، مونږ کافي وطن دپاره هغه احساس چې نورو هېوادونو کې دی ځان سره یې نه لرو. متاسفانه دغه هغه لاملونه دي چې دغه بدبختیګانې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه کوم اتمرسی کور ودان.
تشکر اتمرسی گرامی. جناب وحدت صاحب، هر رژیم کامره به شمول داود خان که اولین جمهوریت افغانستان اساس گذاشت، نام یا کلمه تحول استفاده کرده. چرا نمیتونه بخصوص در کشورهای مثل افغانستان و در کشور ما مستقیما، چرا نمیتونه از یک راه دیگه تحول به وجود بیاد که حتما باید کودتا صورت بگیره؟
ما در طول تقریبا نگاره باید بگیم چرا 7-8 سال میشه چند نوع نظام سیاسی را تنها تغییر دادیم یا تغییر کردن در افغانستان و هیچ کدامش هم صورت طبیعی تغییر نکرده. یعنی طور نبوده که یک بخشی از مردم افغانستان در دفاع از یک نظام استرکتوره باشن و یک بخشی دیگر خواهان تغییر یک نظام بوده باشن. یعنی مثل که در کشورهای مختلفی دیگه دنیا معمولا این گونه اتفاقات بزرگ، یعنی تغییر نظام، نه تنها تغییر حکومت یا دولت یا هیئتی که کشور اداره میکنه، اینا معمولا بسیار به سختی اتفاق میفته، حتما در نتیجه انقلابات اتفاق میفته و یا در یک پروسه بسیار بزرگ تاریخی، در یک رفراندوم عظیم ممکن است که اتفاق افتاده. اما چرا در افغانستان ما در مدت کم چندین نوع نظام سیاسی را تجربه کردیم؟ دلیل جمعی هست که ما از اعتبار از کودتای 7 سال و بعد دیگه تا امروز هیچ نوع دولت ملی در افغانستان نداشتیم. حتی به شمول 20 سال جمهوریت اخیر هم که شما شاهدی 4 دور انتخابات و ریاست جمهوری و پارلمان جای دیگه بودیم، ما به دلایل محکم میتونم به شما به عنوان یک شاگرد جامعه شناسی سیاسی ثابت بسازم که ما از اون روز تا به همین لحظه حاضر که ما با هم صحبت میکنیم، ما فاقد یک دولت ملی هستیم که از طریق مشروع آماده باشه، یعنی با اراده مردم افغانستان قدرت رسیده باشه و بعد مردم افغانستان به درستی نمایندگی بکنه. بنابراین موجودیت تو یک خلای بزرگ، یک ملتی که 47 نیم قرن تقریبا ارادهش محفور است وجود نداره و این گروه های سیاسی و چه بگویم نیابتی دیگه، حالا یک واژه و اصطلاحی است که در رسانه ها هم زیاد یاد میشه، اینها معمولا کار عمل و دست باشتن و تغییرات را آوردن اینطور نیست که در صف مخالف حزب دموکراتیک خلق یا تجاوز تاریخ را. این من یک نمونه مثال برتان میگم که بسیار روز با مناسبتی هست، یک کمی شاید این مسائل به تاریخ بمانه. من سال 58 پیشاور بودم، بچه 14 ساله بودم. خب من پدر من مولوی ضیاءالدین از علمای بزرگ هرات بودن، از سادات هرات. با همون سلسله حوادثی رخ داد بعد از 7 ثور که ما مجبور به مهاجرت شدیم و نهایتا ما کار ما به این به پاکستان کشید، به پیشاور. ما شاهد بودم که به ده ها استاد پوهنتون کابل و چهره‌های فرهنگی و سیاسی دیگه که تازه از افغانستان از کابل آماده بودن، یعنی مهاجر شده بودن، ترک وطن کرده بودن به پیشاور و حق داشتن که در جهاد هم بگیرن و یا در مقاومت ملی بپیوندن، اینها را به سرعت با تهدید و ارعاب و حتی چند دقیق نمیتونم بگویم 3-4 نفری، اینها را در پشاور ترور کردن و کشتن و اینا رو با خانواده هایشان اونقدر تحت فشار قرار دادن که اینها زودتر پاکستان را ترک بکنن، در حالی که در اون زمان مهاجرت های کتلوی شروع شده بود، دسته های بزرگی چند هزار نفری از افغان ها مهاجرت میکردن میامدن و پاکستان حرفی نداشت به اونها، به اونها حتی زمین را مساعد میکرد که کمپ ها را بزنن و بزنن دیگه. اما این حساسیت ویژه در مقابل چراهای اکادمیک افغانستان در برابر روشنفکران افغانستان، یعنی حادثه ای که به خود من اتفاق افتاده، من در ساعت 2 شب بسیار و یک وقتی بعد که شاید اگر کار نمیکردم شاید ساعت های 3 یا 4 یا 5 صبح کشته میشدم. من از پیشاور فرار کردیم، آمدیم به کویته، از کویته بالاخره آمدیم پس به ایران. یعنی بسیار به زحمت و به سختی خود را مثلا از پیشاور بیرون کشتم به خاطر چند جمله حرفی که در یکی از مجالس زدم. اینها عاجل متهم میشدن که اینها مثلا من یک ناسیونال دموکرات بودم، یک ناسیونال دموکرات هستم از اون زمان تا به حال، یعنی مهر هم به ردیف مارکسیستا و کمونیستا قرار میدادن. یعنی هر کسی که افکار چی بگویم یک رقم افراطی و اخوانی نمیداشت در اون زمان حتی با پیشاور زندگی کرده نمیتونست، حتی نمیتونست در جهاد شرکت بکنه. بینان از امون زمان معلوم بود که ابتکار عمل به رست دیگران هست و این دیگران هستن که ما را به حیث ابزار و ایزو به سخت در این جنگ استفاده و استعمال میکنن. حال خوب همه چیز را ما با گوشت و پوست و سخان خود تجربه کردیم دیگه. حال بعد از 45-50 سال فکر نمیکنن چیزی در مانده باشه که او را ما بخواییم با حدس و گمان و تحلیل به جامعه ارائه بکنیم. همه چیز را مردم ما دیدن، هر یکی از این رژیم هایی که تغییر کرده یا بسیار ساخت شده و جای چیز دیگه آماده، به صورت طبیعی از جانب مردم نامده. طبیعی است که یک مبرزه استخباراتی یا خارجی وقتی شکست میخوره مبرزه دیگه آماده، جای دیگه گرفته بازی شکست خورده باز او دیگه آماده. یعنی همین تکرار شده تا امروز و همین لحظه هم که ما شما صحبت میکنیم که حال دولتی مشروع و یعنی بسیار نمشروعیتی ملی نمشروعیتی بینیدی عملا ما نداریم در افغانستان. این نتیجه اینمی فراز و فروتهایی هست که اینمی جنگ نیمخرنه برای ما تحمیل کرده و ما در حقیقت هنوز که هنوز هست تاوان اونمو جنگ و کشمکش و رقابت ها رو میپردازیم که اکنون هم میپردازیم به خاطر از اینکه ما موقعیت حساس جغرافیایی داریم، موقعیت سوگیشی بسیار خاصی داریم. شما از بلندی های هندوکوش و بابا میتونیم به فاصله بسیار نزدیک بسیاری از مراکز سیاسی و اقتصادی و نظامی بزرگ جهان را تهدید بکنید. شما به یک فاصله یک ساعت میتونید با خوب تیارات جنگی خود چند دقیقه طول بکشه، شاید یک روب تهران، اسلام آباد، اشقابات، دوشنبه، نمیفهم تاشکند، دهلی، اسلام آباد را قبلا نام بردم، حتی سینگیان چین این طرف مثلا، شما میتونید همه این مراکز را تهدید بکنید. افغانستان یک ویژگی منحصر به فرد از نظر موقعیت جغرافیایی خود داره و از نظر موقعیت سرخوزیشی خود داره که مورد علاقه تمام قدرت های بزرگ از هر قدرتی که در این منطقه از جهان حتی همین لحظه در بحث مربوط به بی‌ثباتی و جنجال های کفیران که ما در سوریه شاهدش هستین یا در خاورمیانه در کل شاهدش هستین، به گونه ای این رقابت ها وقتی تشدید شد، وقتی به این شکل به این حالت در آمد، ایالات متحده آمریکا از افغانستان بر آمد، یعنی میدان باز شد. به وقتی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان بود این اتفاقات نیفتاد، نه کسی به فلسطین حمله میکرد، به اسرائیل حمله میکرد و نه این گروه های نیابتی جدید به حضور آمده بود بودن، ولی اینا به این جسارت و فعالیتی که امروز دارن نداشتن. و حالی هم حتی تشویشی و این است که سالهایی دیگه دوام خواهد کرد کشمکش.
بله.
یعنی ما در حقیقت در جنگ قربانی میتیم که از ما نیست، جنگ دیگران در سرزمین ماست. در یکی از نشریات خود بنویسم که جنگ هیچ گونه ضرورت و هویت افغانی نداره.
بله. و عدد سیبل تاسونا دیر زیاد مننه کوم ده هر ارخیز و معلوماتونه او همدارنگ ده دینه چه تاسو خپله یو دیر داس یو ترخه خاطره مونگ سره هم شریکه کرده په دی برنامه که نولا تاسونا مننه. تاسو وویل چه هر تحول چه په افغانستان که راغلی ده طبیعی نو زوارم د یوازې یوې مثبت کچام ټول اوس تمرکز په منفی پی خدای یو مثبت تحول چې هغه د کله چې ولسمشر کرزای د خپل دورې نه پایته ورسیده او منتخب ولسمشر هغه وخت ولسمشر اشرف غنی واک ته ورسید، نو دا د واک لیکت په سولیزه بڼه وشو. زما په یادیږي چې هغه راوست په خپل دفتر کې او په څوکۍ باندې کېناوه. دا هغه یو څه دی چې باید په هر ملک هر دوره پرته لدی چې ویني توی شي واک د یو ادارې نه بل ته د یو شخص نه بل ته انتقال شي. خو په دې ترڅ کې یو بل پیلامه هم د اتمر سب چیز غوړم له تاسو نه پوښتنه وکم، او هغه د مهاجرینو د سوریې نه وروسته د افغانستان مهاجرین د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واردي. د افغانستان مهاجرین کړيږي هم په گاونډیو هیوادونو کې او هم په اروپا او هم امریکا ته د راتګ پر لارو، اروپا ته د تګ پر لارو باندې خپل یعنی ځانونه له لاسه ورکوي. د دې پیلامې په تړاو سو نظر غواړم، او طالبانو ته څه په کار ده چې اوس چې دوی وایي چې سول راغلی ده د خلکو د زړونو د سره دغه د فاصلې د لمنځه وړلو لپاره باید څه وکړي، او آیا تاسو دغه اوس سوله چې ده دا بهتره ګڼئ، او که هغه وخت چې په افغانستان کې آزادي وه تر یوه حده پورې سوله وه که هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره هغه بهتره ګڼئ؟
سوال رو راجی که از راجی میو
اتمر سب تب بله و بخی تاس نباهی هم و رو وحدت سب
اتمر سب بفرمایی
اتمر سب زمان گاواز آوری میره بود
زمان درف دو چه زمان که اخی وقتی مثلا که آزادی و که نخوز حقوق و که بشری حقوق و که د حکومت انتقال و مسالمت آمیز توی دا خب پیشرفت و خب امکانات و خب یعنی افغانستان کولی شو چې د نړیوالو نه ډیر زیات کمک ترلاسه کړي، دغه فرصت مساعد و یعنی دا یو طلایي فرصت و زه داسې فکر کوم که تاسې کچا لیدلی دا دواړه حالتونه. کله چې کرزای صاحب کابل ته راغی د لومړي ځل دپاره یعنی د جمهوري ریاست د انتقالي حکومت کې، تاسې هغه وخت کابل به لیدلی و که نه وم لیدلی؟ زه نه پوهېږم. او که نه وم لیدلی تصویرونه او عکسونه او دا خبرې فلمونه شته دي رسنۍ کې دا وګورئ. او کله چې جمهوریت ړنګېده دا تصویرونه مو ګوري، دغه ټول د هغه امکاناتو نه خلکو ترلاسه کړ کوم چې نړیوال په خلاص مټ افغانان سره کړی. راغ شو دې خبرې ته چې ولې په دې شل کلن دوره کې دغه حکومتونه په دې اول ونه توانېدل چې هغه دیموکراتیک نهادونه داسې جوړ کړي چې هغه بیا وروسته د دوی نه ړنګ نه شي. انتخابات یا انتخابي حکومت راوستل مثلا دا هغه خبرې وې چې باید دا بنسټیز شوي وای چې متاسفانه نه شو. د مهاجرینو په برخه کې باید موږ او تاسې همدا اوس چې ګورو تقریبا 10 میلیونه نه ډېر موږ مهاجر لرو په پاکستان، په ایران، په اروپا، په امریکا، په استرالیا. د دې دپاره داسې یو تګلاره جوړ نه شو چې څه رقم موږ کولی شو چې دغه مهاجر موږ بېرته خپل هېواد ته راستن. د سوریې په مورد کې تاسو وګورئ دوه هفته نه کېږي سوریا کې نظام راغلی. یعنی زه به تاسو ته وایم چې د اروپا نه داسې ویل کېږي د رسنیو له قراره چې د اروپا نه 1,000 سوریایی مهاجر دی چې دوی آماده دي چې اوس بیرته سوریې ته
خپل وطن ته لاړ شي.
یعنی دغه فرصت دغه اطمینان خلکو ته دوی ورکړی، در حال چې اوسنی حکومت دغه اطمینان نه یې ورکړی او نه یې ورکوي چاته، او نه کوم برنامه شته. دا یوازې دغه حکومت نه، دغه تیر نه د اشرف غنی حکومت دا کار وکړ، نه د کرزي صاحب حکومت دا کار وکړ، نه تر دغه شل کلن حضور د ناټو امریکا نه چې دغسې یو طاغه جوړ نه شو چې دغه مهاجر بېرته په مسؤوله توګه خپل هېواد ته راستن شي، سره د دې چې ډېر پیسې دوی درلودلې، وزارتونه دوی سره وو او دغه امکانات دوی سره وو، لیکن متاسفانه دوی دا کار ونه کړ.
بله ډېره مننه تاسو نه. وحدت صاحب یو نظر به هم ورو غوښتلې، زه فکر کوم چې څه ووایي. وحدت صاحب تاسو څه درلودل شما میخواستین چې
بفرمایئ؟ ما باید عرض بکنم، ببینید شما فکر کنین 20 سال دوره جمهوریت این تعبیری مرا شما باز میتونین بعدها روش تمرکز بکنین. فکر کنین که شما یک تکت خریدین در ایالات متحده آمریکا، رفتین در یک تئاتر یا در تئاتر یک پارچه تئاتر را دیدین، یعنی ما حالا ثابت میکنم که همینطور هست. شما ببینید چطور امکان داره اگر یک جمهوریت از مردم بود یا متعلق به مردم افغانستان بود، آیا امکان داره که شما یک رژیم جمهوری با داشتن تمام ساختارها و مناسبات و ارزشها و همه حرفا و 1,500 عسکر و سرباز و افسر و تشکیلات مختلف دولتی در فقط در فاصله 24 ساعت فرو بپاشه؟ یعنی شما تصورش کرده میتونید یا نمونه دیگر را شما در دنیا دارین که به همین سادگی به همین شکل بتانه یک جمهوریت فرو بپاشه؟ با مجردی که ایالات متحده آمریکا و افغانستان را ترک میکنه، شما میبینید که اینها به همین شکل سقوط میکنند. این نشان دهنده ای هست که ما در حقیقت در این 20 سال هم نه جمهوری واقعی داشتیم. این درست است که طبعا در تحولات بزرگ، در جابجایی های عظیم، در کشمکش های بزرگ قدرت ها و چه بگویم نظام های مختلف سیاسی و اجتماعی، شاید نکات مثبت زیادی هم وجود داشته باشه. یک فرصت هم شاید ایجاد شده باشه برای زنان، برای مردان جوانان، برای جامعه شهری افغانستان. در این زمان، در این تمام دوران جمهوریت، به استثنای چند شهر بزرگ یا شهرهای نهایت مراکز ولایات، شما در اولسوالی های زیادی، مثلا شما در کابل در موسوی، آثار از هیچ گونه انکشاف، توسعه، اقتصاد، حقوق بشر، امنیت، آسایش، رفاه، انکشاف، هیچ چیز دیگه نمید. شما تنها در کابل و هرات و مزار و قندهار و جلال آباد، در قندهار چی وضعیت بود؟ در جاهای مختلف دیگه، در هلمند مثلا همه روزه جنگ بود. بنابراین ما در یک کلام باید بگویم چیزی که از خود آدم نباشه، چیزی که طبیعی نباشه، به اساس خاص و اراده یک ملت به میان نبیایه، او همیشه تصنعی میباشه و او چهره هایی هم که در او هستن هیچ وقت اختیار و اقتدار کامل ندارن. اونا نمیتونن اراده خود را به جای اراده سپورتر یا حمایت کننده یا کشور به اصطلاح مراقبه‌نگر به مردم خود به اصطلاح
کور و دان وحدت سه دیر زیادت مننه لطاسونه.
تشکر. موضوعی است که ساعتها و یا روزها میشه سرش آدم صحبت بکنه. یک پیام با هم میبینیم و هم میشنویم، بعد از او هم دوباره به خدمت شما میایم که یک مصاحبه جالب دکان داریم. خب ما فکر میکنم وقفه برای یا وقت برای وقفه نداریم، بین که بله یک مصاحبه داریم با جناب میرزا محمد یارمند، معین سابقه وزارت داخلی افغانستان، در همین مورد. با نشر از این گزارش وقتی ما به پایان میرسه با شما خداحافظی میکنیم و از شما هم تشکر از بیننده های محترم
که دیر زیاد مننه کو. خود په آخر او شیبو کې یادونه کوم، بیا هم د وحدت صاحب او د اتمر صاحب د تحلیل نه مننه کوم. کور ودان واقعا تاسو هم پوره معلومات ورکړل او ارزونه مو قدرمنو لیدونکو سره شریکه کړه، نو د تاسو نه هم د زړه کومې مننه کوم. دا مرکه چې اوس تاسو ته وړاندې کیږي، دا هم د همدې مهمو پیښو او د افغانستان د تاریخ د مهمو پړاوونو په اړه ترسره شوې ده.
ممنون.
سلام بر شما بینندگان گرامی. شما از شبکه شش جدی سال 58 یک روزی بسیار ناسی در تاریخ کشور ما هست که اتحاد شوروی با یک ستون زیری بسیار طویل و ناتمام که آغازش به کابل بود و انجامش هم به حیرتان. بسیار این مملکت ما در او وقت اشغال شد. بالاخره شوروی هم بنا به عوامل ملی و بین‌المللی خارج شد از افغانستان و از اون روز مردم افغانستان تا به امروز این تبعاتش ای است که در دربدری، در مهاجرت، در آوارگی، در جنگ های ذات الوینی بین خود عذاب میکشد.
بله یارمنصب، شما گفتین که این روز یک روز نحس است برای افغانستان. ما پس از خروج نیروهای قشون سرخ در افغانستان شاهد جنگ‌های خونین‌تر حتی در داخل شهرها هم بودیم. چرا پس از خروج قشون از افغانستان این کشور باز هم دستخوش این جنگ‌های داخلی شد؟
او به خاطر از اینکه از یک طرف مجاهدین توانای مدیریت کشور بعد از حزب دموکراتیک خلق افغانستان نداشتن و حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم توانایی چیره شدن به تمام تاک افغانستان را نداشت. این طرف هم کشورهای همسایه در تخاصم با نظام دکتر نجیب الله قرار داشتند و این طرف هم به اتحاد شوروی بعد نظام دکتر نجیب الله پشت کرده بود، کمک نمی کرد و از جانب هم پاکستان می خواستی و اون که استراتژی خود برسه و تمام عوامل ملی و این دست دست هم دادن. اون فرهنگ تسامح و تساند و تعاون و تفاهم و این چیزها در بین افغان های هیچ شکل نگرفت. اینا خواستن که با کشتن یک دیگر به یک دیگر چیره شون که تجربه نشان داد که این کار ممکن نیست و تا امروز این تباهی در افغانستان ادامه دارد.
چرا این تفاهم میان سیاسیونه که شما ازش نام بردن یارمنصب صورت نگرفت؟ خود قشر سیاسی افغانستان یک قشر تحصیل کرده بود که از دهه دموکراسی ظاهرخان به این طرف آمده بود در زمان داودخان و بعد رو هم در اوایل انقلاب، ولی اینا چرا از هم پاشیدن؟
خب اساسا در افغانستان قشر تحصیل کرده هست، اما قاعدتا فهم خواندن در یاد گرفتن، فهمیدن، باور حاصل کردن، شدن، رایافتن، عمل کردن و ارزیابی از عمل کرد میتونه که چی شود تبلور پیدا بکنه.
درست.
کسایی خوانده بودن اینا عقدهی خوانده بودن، آموزش هم زمانی که عقدهی شود
بله
او باز از تباهی بار میاد.
یارمنصب بسیار کوتاه اگه برای ما بگین، منتقدین حضور نظامیان امریکا و ناتو را در افغانستان، حمله امریکا و متحدینش با تهاجم قشون سرخ یکسان میدانند و او را هم اشغال عنوان میکنند. با باور شما چه تفاوت میان حضور قشون سرخ و امریکا و ناتو در افغانستان وجود داره؟
خب قشون سرخ به دعوت حزب دموکراتیک خلق افغانستان وارد افغانستان شد. ایالات متحده امریکا و اساس فیصله سازمان ملل متحد که در اون کشورهای منطقه و دنیا همگی توافق داشتند. به این اساس ما اگر بگوییم که آمدن شوروی و آمدن امریکا یکسان است از لحاظ معیارهای حقوقی و بین‌المللی، اینطور نیست. امریکایی‌ها یک وثیقه را گرفتند، به اساس یک وثیقه آمدن، اما بدون وثیقه و غیر مسئولانه از افغانستان برآمدند.
محترم مرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان در نظام جمهوری، جان سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشه.
ممنون وقتتان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه. ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا